دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. خسته د نوی زیږیز کال مبارکي وایم او دغه خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان کورونی چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نه لري. پښتونخوا ولسي تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه سبا په پېښور کې د پښتونخوا شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده او د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړې دي. بشپړ خبرونه د پاکستان کورونیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټي وی غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلاره یې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان سی آر هم له پاکستان غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. پښتونخوا ولسي تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د وفاقي حکومت اقداماتو تر اوسه د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانۍ غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسي پاڅون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنوینشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسني حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسي پاسون نه علاوه د ګټلو بل لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشرانو او سیاستوالانو ګډون کوي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. خو پښتونخوا ولسي تحریک وایي دا د اقتصادي لار برخه نه ده بلکې ساده سړک دی او دا چې اوس هم له اقتصادي لار سره تړلې د توانایي او کاروبار پروژې په پنجاب کې دي. د ده د څرګندونو په اړه پاکستان حکومت لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویل دی هغه وخت خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاوه. د دا هم ونه ویل چې هغه طالب مشر په کوم رنځ اخته و. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د سې شنبې یا نهې پر ورځ په پېښور کې هم د شوکت خانم سره افغان روغتون څنګه پرانیسته. افغان طالبانو د عمران خان سرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی یو کارکونکي عمران بیګا ناوخته مشال راډیو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وروړل شوي دي.
یہ 8 جنا میں ہے 7 عباسی میں 4 سول میں
کسان جنا روختون تا و عباسی او سلور سول روختون تر سول شوی دی. دا کسان په بیلابیلو سیمو لکا لیاقت آباد زوړ ګولیمار لیاری او پاک کالونی کې جوبل شوی. عمران زیاته کړه چې جوبل کسان یوازې د ایدی گاډو نه بلکې خلکو هم پر رکشو او ټکسیانو کې روختون تر سولی. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې دوو لارو پرته بله هغه نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وایي بنیادي مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سوله غواړي او یا هم ترهګري، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي. اشرف غنی ویل د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلولو په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې وشي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي په 2015 زیږیز کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې دي چې پکې 4 خبریالان ووژل شول. دا خبره د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیره ورځ په کابل کې د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. صدیق الله توحیدی په دې برخه کې افغان حکومت په بې غورۍ تورن کړ او زیاته کړه چې د تیرو کلونو پرتله په 2015 زیږیز کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل و. خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایند هارون حکیمی بیګا مشال راډیو ته ویل په دې لړ کې تر ټولو لوی خنډ ناامنۍ پیدا کړی دی. د زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او خبریالان له تاوتریخوالي خوندي وساتي. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې دي. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې یو ساعت مخکې یې د یوې جدي او پیښیدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولس ته خبرداری ورکړ چې ګواښ اوس هم شته او په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د تیارسۍ کچ تر ټولو لوړ وساته. په 2015 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې دوه لوی بریدونه شوي ول. په نیویارک کې امریکایي چارواکو ویل دوی د یوه کس په نیولو د حملې هڅه شنډه کړې. چارواکو وویل دې کس تمه لرله چې په روچستر سیمه کې د نوي کال لپاره پر ورغونډو شویو کسانو د برید له لارې دا ثابته کړي چې له اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو وړتیا لري. وال سټریټ ژورنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډوي. دې ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی وه چې دا بندیزونه د چهارشنبه یا شروع پر ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندي کولو وویل. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د سولې بهیر بیا پیلولو لپاره به د جنورۍ پر 11 په اسلام آباد کې غونډه کیږي. پاکستان وایي جدي مسالې باید په خبرو حوالې شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په شوکت خانم روغتون کې د یو افغان طالب مشر درملنه کړې. د پاکستان ولسمشر په تعلیمي نصاب کې د بدلون اعلان کړی. شنون کی وایي
دا چلا د فاتح مسله ده، زمونږ د ټول هیواد مسله ده.
او د خیبر په نامنیو کې د وژل شویو خاصدار او کورنۍ وایي هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي.
دا څنګه کېدای شي چې یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثرې پاتې شي او هیڅ قسم تاثیر ملو نه شي؟
سندری به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوس. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نه لري. له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، همدغه خبره وکړه.
جی بالکل، پامیر هم دغه رنگ کله چې پرون مازیګر د سینټ د غونډې دوران په مختلفو چارو د داخله وزیر نسپولنه کېدل، نو دغه یو تپوس راغی چې د افغان کډوال چې په پاکستان کې لوزنامې تر لاندې د پرون د 1 دسمبر د دې اخیری نیټه وه، د دې وروسته به د دې خلکو سره څه کېږي، آیا دی به واپس لیږلی شي که نه. نو د ده وینا وه چې دا خوشا 1.5 لک افغانان داسې چې هغه په پاکستان کې په رجسټرډ یا په غیر رجسټرډ توګه اوسېږي او پاکستان حکومت نشي کولیج په زور دا خلک افغانستان ته ولیږي، ځکه چې دې سره به د افغان حکومت لپاره مسلې سي واشي. نو د دې سره بل لار نشته چې د استوا د دینه چې دا خلکو د دلته کې نور مهلت ورکي او دغه دوران دا سلار اوټا کی چې په طریقه او په نمبر نمبر وار په وار لگ لگ خلق افغانان چې ګمندونو هغه افغانستان ته اولګلی شي. دغه لړکی زمونږ چې کوم اوس د سفران د کما سټینډینګ کمیټې د سېنات کې د هغه یو ممبر دی سېنټر صالح شاه سره هم خبرې وشوې. دته وینا وا چې په دغه لړکی مختلف تجهیزونه چې ګمندونو هغه حکومت ته ورکړی شوی دی او امکان دی چې په هغه کې بیا د شپږو میاشتو د پراختیا خبره ده، د دوو کالو د پراختیا خبره پکې هم شته. امکان دی چې کومه د کابینې غونډه کیږي نو په هغه کې بیا وزیر اعظم د دغه فیصله منظوري ورکی. دا اوس د وزیر اعظم خو خدای هغه سګه سم منظوري ورکی دی خلکو ته سمره ایثارتیا کې مهلت سی واقعي
سید دوی د مودي
اعلان کیږي.
د دوی د مودي د غزول تاسو ویل چې سېنټر صالح شاه تاسو ویل چې شپږ میاشتې یا د دوو کلونو وړاندیز شوی دی. چودري نثار علي خان چې سېنټ ته کله وینا کوله پرونی معلومات ورته ورکول پرون مازیګر، نو په هغه وخت کې د دغه مودي غزول په اړه باندې څه کړنلار یا تګلار واضح کړه؟ داسې ویل چې تر کوم وخت پورې به غزي کنه صرف همدا خبر
د دس خاص وخت و نه خلو چې سونه وخت پورې به دا مهلت غزيږي. خو بس فقط دومره وی چې موږ نشو کولای چې په دې وخت کې پسندستي توګه دا ټول کډوال چې کوم دي د افغانستان ته ولېګو، او زموږ سره دا یوازنې لار ده چې د خلکو لپاره پاکستان کې د اوسېدو نور مهلت ورکو، او په دغه دوران کې بیا موږ داسې یو کړنلار وټاکو چې دا خلک په کومه طریقې سره واپس لګو. خو البته وخت و نه خلو چې تر کوم وخت پورې به پاکستان کې د افغان کډوال ایساري
صحیح. او دا د سفران یا د قبایلو او د سرحداتو چارو چې کوم وزارت دی د دغه سټینډینګ کمیټه قائمه کمیټه یو غړي صالح شاه تاسو ویل چې دوی وړاندیزونه ورکړي دي، او ذمہوار هم د دغه چارو د افغان کډوالو د چارو د یونیسیار سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره د دغه کار پر مخ وړلو لپاره ذمہوار اداره یا انسټیټیوشن هم همدغه وزارت دی کنه؟
جی بالکل. دلته یو خو چې کوم افغان کمشنریټ جوړ شوی دی په پاکستان کې، نو د هغې هم دا مختلف په دې لړکې مختلف ادارې چې کوم دي هغه کار کوي، استخباراتي ادارې یا انتظامیه چې کوم دنو هغه هم په دې کې یو برخیز دی، هغه برخه لري چې دا څه قسمه فیصله کیږي. د هغې نه پکې هم تپوس کیږي، کمشنریټ چې کوم افغان کمشنریټ دی د هغې نه پکې هم تپوس کیږي، هغه هم خپل مشوره او خپل سفارتونه هغه ورکول شي. سفان وزارت چې کوم دی سرحدي چارو هغه پکې نیخ په نیغه براه راست په دې کې برخه لري، او دغه رنګ د داخله چارو چې کوم وزارت دی نو هغه او ورسره په نړیوال کچ باندې د ملګرو ملتونو چې کوم د کډوالو اداره د UNHCR نو هغه هم خپل تجهیزونه ورکوي. دوی په مشترکه توګه باندې بیا یو سفارش تیار کی، هغه وزیر اعظم ته ولیږي، او دا ځل هم دغه رنګ کړی ده چې مختلف تجهیزونه هغه کابینې وزیر اعظم ته لیږلي. د کابینې په اجلاس کې په هغه باندې خبرې اترې کیږي، او امکان دی چې څو ورځو کې د دې فیصله هم مخې ته راشي.
سید ډېر زیات مننه. ریاض موسخیل را سره د ټلیفون په کرښه له اسلام آباد.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تېره شپه په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې لړ کې لومړی لیدنه د جنوري پر 11 کیږي او دویمه به په کابل کې وشي. تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي. دوی ویل دواړه هیوادونه جدي مسالې لري چې باید د خبرو لاری هوار شي. په دې غونډه کې بعد امریکا او چین استازي هم موجود وي. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسئلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي.
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسئلې لري چې باید د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري، څو په ټولو جنجالي مسئلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډېره حده د سوریه او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي، خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهمه به یې په کابل کې وشي. ښاغلي غنی وویل افغانستان اوږدمهالي سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسئله اساسی یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسی مسئله داده چی په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه داده چی یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی داده چی د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډېر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډېر استفاده کړې ده په تیرو سرلس کالو کې. نو هغه به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رقم دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل.
د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استازو تر څارنې لاندې ترسره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
د فرشتې جلال زی رپورټ مو اورېده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې ضد د جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی دا اقدام ځکه کوي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغو سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او له ولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی په جرګه کې بعد دوی د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډولي احتجاج بیا پیل ولو اعلان کوي. خالد خان معلومات راکوي.
دا فاټا سیاسي اتحاد سیوري لاندې د قبایلي سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت له اړخه د اصلاحاتو لپاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دغه کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراد یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز پارټي قبایلي مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وویل باجوړ ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو د پاره کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراتب یافته ملکان او قبایلي مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراتب ته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو گورنر سیکریټریټ فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي. نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو کې.
په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په درېمه نیټه تبا په پېښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډولې وو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومندو جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصه وي او دا به حصه کیږي. دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټې کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دي او د هغې سره سره چې کوم گورنر سے کم مراتے افتا خلق چاہے دا گورنر نا دا گورنر اس کی جرگا اکلاو دا غی نا پچھے پا خبیلی سی موکے غنڈے شور اکلی نو دا غی تا دیر آواجہ حالا ٹولی نڑائی تا معلوم مدھا چاہے اولا غوی سٹارٹ دا گورنر اس نواغس نو آیا دا بچی دے نو دا مراتے افتا خلق کی کبنی.
دغه شان د خیبر ایجنسی نه د جماعت اسلامي زرنور افریدی او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکه وکړه چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمید الله جان او د هغه نور ملګری راپاسول دي. اقبال افریدی زیاته کړه
مو خدا وایو چې سفارشات یا مذاکرات دی یا د ریفارمز راولي چې هغه خلک راولي چې څوک د دې هم خلاف وو دا دومره تحریکونه یې دېرش کاله وچلول که دوی بیا د مراد یافته او ملکانو نوابانو سره کینی نو دا مراد یافته خلک اصلاحات نه غواړي دی رسارول غواړي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې قبایلي مشر عین الدین شاکر د قبایلي سیمو په هکله د خپل ګوند موقف وړاندې کړو او ویې ویل قبایلي اولس چې د فاټا د سباون او آئینی حیثیت په هکله کومه فیصله هم وکړه دوی ته به منظوروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي شاوخوا پنځه کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوی و. نوموړي تېره شپه د جیو ټلویزیون په یوه خپرونه کې ویل دی هغه مهال خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاو. ده د طالبانو د مشر نوم ونه ښود او افغان طالبانو هم لا پاړه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د ده لخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي مشر درملنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درملنه شوې. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته منلیک ولیږه، عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سه شنبې پرست د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر وخت وویل دوی په نصاب کې د داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سغدریزه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر د څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د دې پوښتنو ځواب سراج زهیر راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د باچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ په راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
نور کم خلک دی کا منگ سرا ہندوان دی کا منگ سرا سکھان دی کا منگ سرا
که عیسایان دی که پارسیان دی چې خیال هم وساتو د خزینه خیال هم وساتو تو د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور پوهنتون د یو پروفیسر لیکوال او د نصاب جوړونکي کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل نو هغه وی
اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم نو مونږ د پنځم جماعت نه یا د څلورم جماعت نه چې نصاب را شروع کړو هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا دیخوا پاکستان سټډی نزی مونږ مسلمانان یو اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دی او هغه کې هم ډیر ښه سوچ پکار دی ځکه چې نبی علیه السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې ځي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دی د افرادو نه مونږ راوتل پکار دی او مونږ له د معاشرې د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دی.
همدارس چې مشال ریډیو دی یو بل استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پوښتل نو هغه وی چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دی.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېدی د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا په ایجوکیشن کې هم کومو ګورو ایجوکیشن کې چې کم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شوی دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتزاز یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نیشنل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادي ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او راځي چې اوس هم د عیسی خان په غږ دغه تازه غزل واورو.
مدکیږي په مزلیم مسافریم او مدکیږي په مزلیم مسافریم چل وهلی او چخلیم مسافریم چل وهلی او چخلیم مسافریم بیلتایم ریر وایم مسافریم بیلتایم ریر وایم مسافریم مړ حساب ژوند نه یم مسافریم مړ حساب ژوند نه یم مسافریم مدکیږي په مزلیم مسافریم
اسحاق خان په غږ مو غزل اوریده. اوس هم په پیښور کې اوریدونکو د سهار نه نیمې او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نشته. نوموړي تېر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال رډو ته ویل د دغې لار په اړه د وفاقي حکومت له اقداماتو تر وسه دوی نه دي مطمئن شوي. ډاکټر سید عالم مسعود د څرګندونې پر داسې وخت وکړې چې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. افغان طالبانو د عمران خان څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د نوي کال مانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدي یو کارکوونکي عمران بیگان ناوخته مشال رډو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وروړل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې پرته بله لار نشته. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړې دي. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالي کړ او تر نیمې شپې یو ساعت مخکې د یوې جدي او پېښېدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. په فرانسې کې هم پولیس د تیارسۍ په حالت کې و. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدي بیانونو باوجود سویلین استخباراتي سرایو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نه شل کسان چې پکې نارینه، زنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسېدلي دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کوم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرکه شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې د داعش مشر ابوبکر بغدادي سره رابطې وي. ادارې وایي د وسلوالې ډلې د داعش د دې همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوي ډلې جماعت دعوه پرېښودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخري کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم لومړۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکرټریانو ملاقات به په اسلام آباد کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کېدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخري کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بېځایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کښېني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د برتانیې ګارډین ورځپاڼې لیکلي له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، ښاري او کلیوالي ډول ویشل شوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د لیکنې مهمې برخې منور شاه وروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړی او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلی چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنګلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په شمول د بنګلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیلونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځینې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځینو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، ښاري او کلیوالي بنیادونو ویشل شوی ښکاري. دلته کې د پخواني شاهي خاندان غړي، مارکسیستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکامه دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړې منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. دې لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي 2015 زیږیز کال د بیان ازادۍ په برخه کې ډېر ستونزمن او له ننګونو ډک کال و. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تېره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویل په 2015 زیږیز کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 زیږیز کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل و، خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنیو پر رسنیو هم اغیز کړی. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤلین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 24 طالبانو، 2 د حکومت، 22 د نامعلومو کسانو او یوه د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره سوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل سوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادی کال کې موږ د خبریالانو د قتل 4 پیخې لرلې. درې مورد مو د ټپی کېدو لرل، 40 پیخې د وهلو ټکولو ثبت شوي او 40 مورد د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیخې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال وو. په دې خاطر بد کال وو چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیخو شاهدان نه وو.
خود رسانه به این
شاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلیرویشت رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسؤلینو د دې تر څنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. دې ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. شاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو 14 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادی کال امنیتی وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعاتو د دغه وزارت ویان هارون حکیمی ول چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دای چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
د سید کمال شاه عارف رپورټ مورید. افغان ولسمشر اشرف غنی پر ښځو او ماشومانو د تشدد پیښو څیړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافې او عادلانه څیړنې کوي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلې او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي، بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوو چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې تاسیس والی تاسیس شوی وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بله حلقه مکمل کېږي، دا ډېر ښه فرصت دی د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړونکي په علني توګه محکمې ته راکش شي.
هغه قضایا چې ډېرې هاټ دي او په هغې کې زموږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نه شو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي، نو دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره موږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې
د یوسف زدران رپورټ مو اورېده. او اورېدونکو راځي چې اوس هم درته د شکیلې ناز په غږ دا سندره در خبره کړو.
I'm not afraid.
د شکیلې ناز په غږ مو سندره اورېده. اوس هم یو بل رپورټ. د خوست والی په ښار کې د یو نوي سړک جوړولو او د ښار یوې برخې پخوانی سړک مرمت کار پرانیسته کړی. حکم خان حبیبي تېره ورځ د پروژې پیل پر وخت وویل پر دې سړک باید څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د ښار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلي، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ تر منځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درش کلي پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړې. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې د 22 میلیونه او 20 زره افغانیو په لګښت به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یوه برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عامې روغتیا ریاست نه ونیسه بیا تر درش کلي پورې د پخواني جوړ شوي سړک اساسي ترمیم ده.
خوست ښار سړکونه چې لس کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزۍ میادې پای ته رسېدلی، نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونه سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونه هغه لس کلن هغه میاد چې د قریزۍ هغه تکمیل شوه.
د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شویو پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سړکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاس شوي. زموږ هیله دا ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاس شي او د خوست ښار د سړکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښه 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د یوې لوی ولسوالۍ د اوسېدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډېر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوې سیمې وتړل شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیبر رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. له دې سره سره زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په تیرو کلونو کې د قبایلي سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شویو سرتیرو کورنیو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړي او دا چې د وژل شویو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدارو ځواک متاثر شو. کورنۍ غړي او ځایي مشران وایي چې دلته د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې په لسګونه خاصدار وژل شوي، خو په دوی کې د ځینې کورنیو ته تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوې او چې د بچو سره یې د وړیا تعلیم کومې وعدې شوې وي هغه هم پوره نه کړای شوې او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړي شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو ته وایي
ما ورور لرفسر او شوکت خان شهید
یم سترز وای و بصیر خان شهید سپاهی وا او یو شمشاد وا غم سے لری مرگرے و شمشاد نہ میو و مون یغا نیک سو بدری رگلا ایزازی اگا مرنا واپس وقت پیسا مون تا وسا تری شهید پی اجنا ملو و سید سخت وقت بس وڑ وڑ بچی رت پد شوی ورور او بس مالات سرگی حکومت سرگی چ مون لا وسرتی ورتی وسا پی نگ سما دات ون کڑے شو نو بس مون خپل ہا گوڑ جم دختل ہا ملو شو انصاف اور
پد حق لا دو جمرود سیمی او مشر فیض اللہ جان و
ڈیر افسوس کوم چې ما بسادار فورسز سے کم دے دے ما کم علاقائی فورسز دے کنا چې دا ویلے پاتے شو ہے اور ورسرا ورسرا زما انتظامیہ ہم زموارا دا تاسو پر ذریعہ دا وطول غوڑم چې دا سنگا کے دیشی جی او کس دا یو خاصدار شہید شی اور دا اگر بچی بے اثر پاتے شی اور ہیچ قسم و تاشی ملو نشی میرا بانی ہے اوکی چھے زر نظر دے آگا معاوضا لکه څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته میلاویږي هغې رنګ د دوی ته میلاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلت د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دې خپل تفصیلات راکړي مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرح
فرحات شینواری رپورٹ موجود. افغانستان فٹبال لوبڈل تیر ورځ په سیالی کې سریلنکا ته په ماتې ورکولو سره د جنوبی آسیا فٹبال اتلولۍ پایلوبې ته لار برابر کړه. د افغانستان لوبډلې سریلنکا ته د صفر په مقابله کې په 5 ګولونو ماته ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل یې وګټه. د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په پایلوبه کې به د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخېږي. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فاینل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالي پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فاینل مسابقه له هند سره ده. لالي څرګنده کړه چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوری به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي. موږ به ډېره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. زموږ لوبډله پر هند پیاوړې ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. زموږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. زموږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د صفر په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د صفر په مقابل کې 3، مالدیف ته د صفر په مقابل کې 4 او بلاخره پرون سریلانکا ته د صفر پر وړاندې 5 ګولونه ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقې کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوې وه او هغه مهال افغانستان هند ته د صفر په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه.
د فرشتي جلال زی رپورٹ موریده. اوریدونکو، نوی کال پیل شوی دی. د نوی کال په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې جشنونه شوی دی. په کراچۍ کې هم جشن شوی دی او هلته خلکو د نوی کال شپه لمانځلې ده. محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه دی. عمران، کله معلومات را ته راکړي په کراچۍ کې څه صورتحال او بیګا په څه طریقې باندې دغه نوی کال لمانځل کېده؟
کراچی عموماً نوی کال شپن مانگے کو پرون سے قانون نہ ان کی اداری دی اگلے لکھوانا گولے شیو چی کم یو سل سلور سل وقتم دفن گولے شیو موٹر سائیکل پر برگ سر لے بان بے سر کھاؤں تھا ہمارے مندے کو جنور کے نپشان بدر ہر سکی قانون.
عمران، ستاغک بار بار قطع کیږي او سم نه اوریدل کیږي. که تاسو لږ خپل ځای ته تغییر ورکړئ نو غږ به مصطفی شي. اوس هم نه دی سم. بهرحال تاسو ویلی چې د یو سلو څلور څلوېښتمه دفاع حکومت نافظه کړې وه، خو د دې باوجود سرغړونې وشوې. دغه سرغړونې د څه په شکل کې شوې دي او نتیجې یې څه وي؟
هوائی فائرنگ جو طرف رنگو سسٹم مستشف برگ سب نہیں ہوئی یا ون بی نہیں تو اگر بھی زیاد کے دل وہ بنگا نامت سے سبس ہو لے گا ای جی والی سرا جسم دن سے مرسلو اداری اگر یہ ہے کہ رشاو کو اتن لکتان ہوائی فائرنگ ہو جینا جو برشوئی تھی اگر کراچی مختلف قسم یا قطع آباد یا سیمانے یا نور جسم مغ آباد یا ڈیفینس ایریا ادھر طرح زیادہ ہے اگر ہوائی فائرنگ ہو اور داغل ہو جو نسم سے مسل رکھتا چل دیا جو بلشی ہوئی آج یہ صحافی ہم شامل ہو یا ہم نہ معلوم اس طرف میں گرے راگ نہ ہو پہ اگر بار بھی اگر لاس کام میں لگے دل ہو اور اگر بھی اسپتال پر رکھو لے شو اگر پیر سے بگی ہمارا مخدشی ہو داستی اہم پر کشی ہو چی دلتا یو زنگ فائد شاک بندی ہو رکھو لیتا باقاعدہ روانشی ہو جوانان ہو جو سیکلی راگشی اگر بار میں پولیس لاتی شارج ہم کرے گے
صحیح
اگر سگنل ہم ماتے کرے گے اور اسی طرح رینجرز والا بیا روک کی شو اور حالات بیا کنٹرول کرنا
باوجود هوائی ڈزو کی نولس کسان ژوبل شوی او ورسره ورسره ځنی نورې پیښې هم شوی دی. پولیسو هم پر ځنو کسانو باندې تشدد کړی دی چې د قانون سرغړونه کوله. د فیاض خان خیشګی په غږ باندې دغه سندره در خبرو. عمران را سره و. عمران مننه.
زیم ناس زالا جانان یو تصور کی جوڑا ہو ما کل استر گے تو رو ما کل شن بسرے کا ہو ما زیم ناس زالا جانان یو تصور جوڑا ہو ما زیم ناس زالا جانا جوڑا ہو ماں زیم نا زالا جانا